درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه
د پاک او مهربان خدای په نامه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ګرانو زده کوونکو، هیله لرم چې ټول به جوړ روغ او صحت مند به اوسئ او د روغتیا جامې مو په تن اوسئ. ګرانو زده کوونکو، تاسو ټولو ته زه دیانا صلحی ستاسو ښوونکی، تاسو ټولو ته د اووم ټولګي کیمیا مضمون لومړی لوست ته ښه راغلاست وایم او هیله لرم چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع د ماده چې د درېیمې صفحې څخه پیل تر دولسمې صفحې پورې دوام ولري. مخکې له دې چې ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو په مادې باندې وغږیږو، لومړی باید موږ او تاسو ساینس وپیژنو چې ساینس څه ډول تعریفولی سو. البته ساینس د ګرانو زده کوونکو د یو لانتنی کلمې ساینس څخه اخیستل شوې ده چې خپله د علم په معنا سره ده. یعنی ساینس هغه علم ده چې په تجربو ولاړ ده، یا هم په تجربو ولاړ علم عبارت ده ساینس څخه ده. ګرانو زده کوونکو، ساینس چې ده بیا په دوی برخو باندې ویشو چې یو عبارت ده طبعي علوم څخه او دوهم ده اجتماعي علوم څخه. چې طبعي علوم ګرانو زده کوونکو خپله هغه علومو ته ویل کېږي، البته چې موږ او تاسو وایو په طبیعت کې خپله د پیشبیني سوي موادو یا هم پدیدو او یا هم کېدای شي چې د هغوی د غیر شواهدو څخه عبارت اوسي. البته دا طبعي علوم دي. طبعي علوم بیا ګرانو زده کوونکو خپله بیا په دوی برخو باندې ویشو چې عبارت د ژوندي موجوداتو او غیر ژوندي موجوداتو څخه دي. یعنې په طبعي علومو کښې البته موږ او تاسو په ژوندي موجوداتو باندې او غیر ژوندي موجوداتو باندې شکیږو. ژوندي موجودات چې دي ګرانو زده کوونکو عبارت لکه بوتاني او زولوژي، چې بوتاني کې ټول د نباتاتو په ودې نمو او رشد باندې بحث کېږي، او زولوژي چې ده خپله کېدای شي چې د حیواناتو په البته د حیواناتو په ځانګړتیاو، خواصو او خصوصیاتو باندې بحث وسي. او غیر ژوندي موجودات خو تاسو وینئ ګرانو زده کوونکو عبارت د ریاضیاتو څخه دي، چې په دې علومو کې ټول په ریاضیاتو باندې شهیږي. فزیک ده، جیولوژي ده او کیمیا ده، چې موږ او تاسو راځو دلته په کیمیا باندې شهیږو. البته کیمیا چې د ګرانو زده کوونکو تاسو پوهیږئ چې هغه علم ته ویل کېږي کوم چې د یو مادې خواص، ساختمان، تعاملات او خپله د همهغه مادې د تغییراتو او د تغییراتو د علتونو څخه بحث کوي، چې دې ته موږ او تاسو کیمیا وایو. یعنی البته هغه علم ده چې په هغه علم کښې ټوله بحث یې د مادې او د مادې پر خواصو، د مادې پر ساختمان، تعاملات او د مادې پر جوړښت باندې سوی ده. نو دا چې خپله په کیمیا کښې مهم بحث پر مادې باندې ده، اوس راځو ګرانو زده کوونکو له موږ او تاسو ماده پیژنو چې ماده څه ډول مواد دي. البته ماده ګرانو زده کوونکو که چیرې تاسو وګورئ، هر هغه شی چې خپله د کتلې لرونکي او په فضا کښې یې ځای اشغال کړی اوسي عبارت د مادې څخه دی. یعنې دا چې دوی ماده بلل کېږي. البته که چیرې ښه مثال ورکړو، هوا ده، هوا خپله ماده ده، اوبه او داسې نور ټول په چش کې راځي، په مادې کې راځي. البته که چیرې موږ او تاسو وګورو، ټول هغه مواد چې موږ او تاسو پر شاوخوا باندې البته په چاپیریال کښې موجود اوسي، دا ټول مواد چې دي د کوچنیو ذراتو څخه جوړ شوي دي، چې دغه ذرات عبارت د اټومونو او مالیکولونو څخه دي. یعنې موږ او تاسو وایي ټول مختلف اجسام چې له کوچنیو ذراتو څخه جوړ شوي وي د مادې په نوم باندې یادیږي. دا چې کېدای سي ځینې اجسام یو له بل سره مشابهت ولري او ځینې هم کېدای سي چې یو له بل سره توپیر ولري، نو د دوی د همدغه جوړوونکو ذراتو پورې کېدای سي چې شي ولري مربوط ولري. یا هم موږ او تاسو وایي هر هغه شی چې خپله د کتلې د لودونکو په فضا کې ځای اشغال کړی وي عبارت ده مادې څخه ده. زیات مثالونه لري ګرانو زده کوونکو. البته دغه کوچني ذرې چې دي، که چیرې وګورو، ټول کوچني ذرات چې موږ او تاسو پر شاوخوا باندې وجود لري، دې ته موږ او تاسو اټوم وایو. چې اټوم تعریفوو، چې اټوم نه اوس چیش ته ویل کېږي، اټوم پیژنو. اټوم ګرانو زده کوونکو د یوناني کلمې څخه اخیستل شوی ده چې د نه په معنی، اټوم خپله د تجزیه کېدو په معنی. یعنې اټوم چې هغه ذرې ته ویل کېږي چې د تجزیه کېدو وړتیا نه لري، یعنی دا چې نور د تجزیې وړ نه دي. دې ډول ذراتو موږ او تاسو څه وایو؟ اټوم وایو. البته تاسو وینئ چې د مادې ذرات اټومونه او مالیکولونه دي، چې د شپږم ټولګي په ساينس مضمون کې هم راو تاسو ویلي دي، نو په همدې ترتیب سره ګرانو زده کوونکو، دا هم اټوم وو چې کوچني ذرات ویل کېدل. راځو اوس مالیکولونه پیژنو، چې مالیکولونه څه ډول جوړښتونه لري او څه ډول رامنځته کېږي. البته که چیرې موږ راو تاسو وګورو، ماده چې د خپل د عنصر او د مرکب د اټومونو او د مالیکولونو څخه جوړه شوې ده، نو د مادې جوړونکي ذرات اټومونه یا هم مالیکولونه دي. نو خپل هغه مواد چې له یو شان اټومونو څخه جوړ شوی وي، عبارت د عنصرونو څخه دي، لکه میس، اکسیجن او داسې نور. خو که چیرې وګورو، ټول مرکبات بیا چې دي، هغوی جوړونکي ذرات مالیکولونه دي. یعنی دا چې خپل مرکب چې د خپل مالیکول د دوو یا څو مختلف عنصرونو د اټومونو له یو ځای کېدو څخه رامنځته کېږي. نو مالیکول هم دلته ګرانو زده کوونکو د اټوم د کوچني ذرو او د یو نو اټومونو د یو ځای کېدو څخه منځته راځي. د بیلګې په توګه لکه د اوبو مالیکول، چې د اوبو مالیکول ګرانو زده کوونکو تاسو ګورو، د اوبو مالیکولي فرمول کې H2O مالیکولي فرمول ده، چې په دې ځای کې موږ تاسو وینئ چې د هایدروجن د اټومونو تعداد یو او د اکسیجن د اټومونو تعداد مساوي دوه سره ده. نو د هایدروجن او د اکسیجن د یو ځای وال څخه اوبه لاسته راغلي دي، چې دغه خپل یو مالیکول ده. یو مالیکول چې د اوبو مالیکول که چیرې دوه ورسره وي، نو بیا موږ تاسو وایو چې دوه مالیکول اوبه. نو وایي چې د اټوم د کوچني ذراتو او د یو نو اټومونو د یو ځای کېدو څخه چې کیږي رامنځته کیږي. ګرانو زده کوونکو، راځو موږ او تاسو د مادې ذرات پیژنو. د لوست په دې برخه کې البته موږ او تاسو مخکې هم وویل چې د مادې ذرات عبارت د عنصر او مرکب څخه دي. اول راځو عنصر پیژنو، چې عنصر خپل ټول هغه مواد چې موږ او تاسو په شاوخوا باندې، یا هم هغه توکي چې موږ او تاسو د چاپیریال په شاوخوا باندې وجود لري، دا ټول چې دي د عنصرونو څخه جوړ شوي دي. البته موږ او تاسو وایي چې ټول هغه مواد چې د یو شان اټومونو څخه جوړ شوي وي او د خپلو ځانګړو خواصو درلودونکي اوسه، عبارت چې څخه دي، عبارت د عنصر څخه دي. د بیلګې په توګه تاسو وګورئ ګرانو زده کوونکو، د اکسیجن غاز دي، د اکسیجن غاز چې د خپل د یو نو اټومونو څخه جوړ شوي دي او د یو شان اټومونو څخه جوړ شوي دي او د ځانګړو خواصو درلودونکي دي. البته اکسیجن غاز دي، کېدای شي یو شان عنصر بل په نظر کې ونیسو. د بیلګې په توګه سوډیم ده، چې د سوډیم خپل یو فلزي عنصر ده، په ان ای سمبول سره ښودل کیږي. البته سوډیم فلزي عنصر ده، کېدای شي چې د غیر فلزاتو سره هالوجنی عنصرونو سره تعامل وکړي، مالګې په لاس راکړي. دا چې ده، نو دوی خپل یو ځانګړی خواص دي. نو وایي چې ټول هغه مواد چې د یو شان اټومونو څخه جوړ شوي وي او د ځانګړو خواص درلودونکي وي، عبارت د عنصر څخه دي. ازو یو هم د مادې د مهمو ذراتو څخه خپل مرکب ته، چې خپل مرکب موږ او تاسو وایي چې هغه مواد ته ویل کېږي چې د دوو یا څو مختلفو عنصرونو د اټومونو د یو ځای کېدو څخه منځته راځي. البته موږ او تاسو ویل چې عنصر د یو شان اټومونو د یو ځای کېدو څخه، خو مرکب چې بیا د څو او د دوو یا څو مختلفو عنصرونو د اټومونو د یو ځای کېدو څخه مرکب منځته راځي. د بیلګې په توګه لکه کاربون ډای اکساید، لکه سوډیم کلورایډ، لکه مګنیزیم کلورایډ او داسې نور مثالونه ورکولی شي. لکه د کاربون ډای اکساید په مرکب کې ګرانو زده کوونکو، تاسو وګورئ چې موږ او تاسو د دوه نوع مختلف عناصر وینو. یو عنصر د کاربون په نوم سره یادیږي، چې د سی په تور سره ښودل کیږي. بل عنصر هم د اکسیجن په نوم سره یادیږي، چې او تور سره سمبول ښودل کیږي. نو دوه یا څو مختلف عنصرونه سره یو ځای سیوی دي، د دوی د یو ځای والی څخه، د دوی د کیمیاوي تعامل څخه وروسته مرکب په لاس راکوي. چې دغه مرکب چې لاس ته راځي، دی په خپل لومړني خواص په مکمل ډول د لاس ورکوي. دا وګرانو زده کوونکو د مادې اساسي ذرات. راځو اوس د مادې فزیکی حالتونه لولو، چې ماده په کوم حالاتو سره په طبیعت کې شتون لري. البته کچیر موږ او تاسو ګورو د مادې فزیکی حالت څه شته ویل کیږي. کچیر تاسو ګورئ، موږ او تاسو مخکې هم ویل چې ټول مواد له کوچنی ذرات او اټومونو او مالیکولونو څخه جوړ شوی دي. نو د هغوی ترمنځ ګرانو زده کوونکو، خپل د جذب قوه هم وجود لري، چې همغه قوه چې د دوی ترمنځ د جذب لامل کیږي، همغه د همغه مادې د داخلي جاذبې کوې په نوم سره یادیږي. نو کېدای شي چې د دغه ذراتو ترمنځ واټن، فاصله او د جذب قوه په مختلفو موادو کې کېدای شي یو له بل سره چې شو لري توپیر ولري. نو له همدې کبله موږ او تاسو وایي چې ماده خپل په درې فزیکی حالاتو سره وجود لري، چې عبارت د جامد حالت څخه، د مایع حالت څخه او د غاز حالت څخه. ګرانو زده کوونکو، جامد حالت چې د مادې هغه حالت ویل کېږي چې ټاکلی شکل او ټاکلی اوږدوالی حجم درلودونکې وي، خو د ذراتو ترمنځ فاصله کمه او د جذب قوه چې شو سي زیاته وسي. البته موږ او تاسو وګورو جامد د مادې جامد حالتونه، لکه ښه مثال یې ورکړو، لکه تیږه یا ډبره، لکه لرګي او اوسپنه، دا ټول د مادې او مادې شتون په جامد حالت کې دی. او د مادې مایع حالت چې د ګرانو زده کوونکو دا به هغه حالت ویل کېږي چې دوی نسبت جامداتو ته دوی ټاکلي حجم درلودونکي دي، خو د ټاکلي شکل درلودونکي نه دي. یعنی البته دوی شکل نه سي غوره کولی، او د ذراتو ترمنځ خپل د جذب قوه کمه ده، او د دوی د ذراتو ترمین واټن یا فاصله زیاته ده. د مادې مایع حالتونه زیات مثالونه موږ او تاسو کولای شو، د بیلګې په توګه لکه شودې، غوړي، تیل او داسې نور، دا ټول د یو مادې مایع حالتونه دي چې په دې حالت کې وجود لري. البته ګرانو زده کوونکو، د مادې د غاز حالت دی چې دا بیا هغه حالت ویل کېږي چې وګوري نسبت جامداتو او مایعاتو ته دوی نه ټاکلی شکل لري او نه ټاکلی حجم لري. غازات نه ټاکلی حجم او نه ټاکلی شکل لري، خو د دوی د ذراتو ترمنځ د جذب قوه چې شته نسبت مایعاتو ته کمه ده، خو د ذراتو ترمنځ واټن یا فاصله نور هم زیاته ده. نو غازات چې دي ګرانو زده کوونکو، ښه مثال لکه د اوبو بړاسونه، لکه هوا، دا ټول د یو مادې شتون په طبیعت کې د غاز په رازو. ګرانو زده کوونکو، د موادو پر حجم باندې د تودوخې اغیزې لولو، چې البته د په مادې باندې خپله د تودوخې اغیزې د دې باعث کیږي چې هم د هغې مادې یا په جوړښت کې انبساط رامنځته سي او یا انقباض رامنځته سي. نو په همدې ترتیب سره رازو ګرانو زده کوونکو، لومړی انبساط پیژنو چې د تودوخې هغې درجې ته ویل کیږي چې د همهغې مادې یا هم د یو جسم په حجم کښې زیاتوالی رامنځته سي. البته دې ته موږ او تاسو انبساط وایي، یعنی حجم یې څه شي کېږي، د تودوخې په درجې په اساس باندې یا هم په اغیز باندې زیاتیږي. او د تودوخې هغه درجه چې په هغه کې د یو جسم حجم راټولیږي، کمیږي او انقباض کوي، دې ته به موږ او تاسو انقباض وایو. البته ګرانو زده کوونکو، یو ښه مثال که چیرې په نظر کې ونیسو، د بیلګې په توګه موږ او تاسو یو ښه شی بوتل په نظر کې نیسو، لومړی په هغه حالت کې چې هغه سور وي، بیا یو پوکانه اخلو، د همدغې شیشې بوتل په سر باندې اغوندو او کلکې تړو، او بیا په همدې ترتیب سره موږ او تاسو اخلو دغه شیشې بوتل ته یوه اندازه حرارت ورکوو. کله چې موږ او تاسو حرارت ورکړ، په دې ځای کښې هغه پوکانه ورو ورو څه شي کېږي، پړسیږي، د پوکانې په حجم کې زیاتوالی رامنځته کېږي. خو که چیرې همدغه شیشې بوتل چې موږ او تاسو تودوخه ورکړ، تودوخه کمه کړو، البته سوړ حالت ته غوره کړي، نو موږ او تاسو وینو چې ورو ورو هغه پړسېدلی پوکانه خپل حجم د لاسه ورکوي، البته حجم یې کمیږي، چې دغه حالت ته بیا موږ او تاسو انقباض وایو. نو دلته دلیل دا ده چې خپله موږ او تاسو وینو چې په د بوتل هغه داخلي هوا چې د تودېدو له کبله د پوکانې حجم زیات سو. سبب یې دا ده چې ګرانو زده کوونکو، د هوا، یعنې همدغه ماده چې موږ او تاسو په نظر کې نیولې، د هوا د همدوی د مالیکولونو ترمنځ هغه فاصله د تودوخې له کبله څه شي کېږي، زیاتیږي، او ورو ورو دوی څه شي کېږي، خپل حجم زیاتوي. نو په عین وخت کې هوا خپله د یو مادې د ګاز حالت دی. رازو ګرانو زده کوونکو، د لوست دې برخې ته ارزونه لرو، چې په ارزونې کې یو څو سوالونه مطرح شوي دي چې تاسو دا سوالونو ته به ځواب ورکړي، د ځان سره به د نوټ کتابچې او قلمونه ولري. مننه ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکي لوست پورې ښې چارې ولري.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. هیله لرم ګرانو زده کوونکو چې ټوله بجوړ روغ او صحت مند اوسئ، د روغتیا جامې مو په تن اوسئ. ګرانو زده کوونکو، زه ستاسو ښوونکی دیانا صالحی یو ځل بیا تاسو ټولو ته د اتم ټولګي کیمیا مضمون لومړی لوست ته ښه راغلاست وایم، او هیله لرم ګرانو زده کوونکو چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده د اټوم اجزاوې، چې د اول صفحې څخه پیلېږي تر لسمې صفحې پورې به دوام ولري. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې موضوع البته د اتم ټولګي لومړی لوست ته، چې عبارت د اټوم اساسي اجزاوې دي، چې په دې باندې به موږ او تاسو وغږېږو. البته ګرانو زده کوونکو، له ډېرو پخوانیو زمانو راهیسې، له ډېرو پخوانیو پیړیو راهیسې پوهان چې دي د اټوم په باره کې مختلف نظریات وړاندې کړي دي. د هغوی له جملې څخه یو هم د لرغوني یونان فیلسوف دیموکریت او داسې نور وه چې دوی خپل نظریات موږ او تاسو لپاره وړاندې کړل، او زموږ او تاسو لپاره یې خپل اټوم معرفي کړ، چې اټوم څه ډول ماده ده، څه ډول ذره ده، څه ته ویل کیږي. البته کچیر وګورو، کچیری وای یو ماده په پرله پسې ډول سره چې شي سي، البته موږ او تاسو وای یو اټوم چې د خپل د یو مادې بنسټیز واحد شمیرل کیږي، چې خپل په یو مثبت ډول چارج شوي پروتونونه او بې چارج نیوترونونه وجود لري. یعنی کچیر ماده یا هم یو عنصر په پرله پسې توګه وویشل سي، او په پای کې یوه داسې ذره په لاس راسي چې نور هیڅ د ویشلو وړ نه وي، عبارت د اټوم څخه ده. یعنی د اټوم کلمه چې د ګرانو زده کوونکو له یونانی کلمې اټوم څخه اخیستل شوې ده، چې خپل د نه ویشل کیدونکي په معنا سره ده. د څه شي د نه ویشل کیدون؟ یعنی ا یعنی د نه اټوم، یعنی د تجزیه کیدو، یعنی دا چې نور د ویشلو وړتیا نه لري، یا د نه ویشل کیدونکي په معنا سره ده. نو ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو یو هم خپل دې ته اټوم وایو، چې د اټوم په باره کې، البته د اټوم په تاریخچه کې تاریخچه ته راځو چې زیات نظریات وړاندې سوي دي. یا هم د اټوم په تاریخچه کې کچیر مراد تاسو ګور، لومړی خو مراد تاسو وویل چې ماده چې شته د چیر څخه جوړه شوې ده، په دې باندې مراد تاسو بحث وکړ. راځو اوس د کچیر ګور مراد تاسو د جان دالتن اټومي تیوري ته په نظر کې نیسو، چې په دې تیوري کې ګرانو زده کوونکو خپل اټوم چې د اټوم لپاره مختلف جوړښت وړاندې کړ، چې یو شمیر پوهان چې خپل جان دالتن هم په هغوی کې شامل و، چې خپل ویله د اټوم جوړښت، البته موږ او تاسو ته د هغه جوړښت رامنځته کړ چې په دې ډول سره. نو راځو ګرانو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کې به موږ او تاسو د اټوم په تاریخچه باندې لومړی وغږیږو، چې د اټوم په تاریخچه کې ځینې کیمیا پوهانو خپل نظریې وړاندې کړې وه، چې یو هم موږ او تاسو ویله چې خپل جان دالتن و، چې په 1803 میلادي کال کې د خپل یو نظریه وړاندې کړې ویله، چې اټوم چې د یو کوچنی ذره ده چې د نه تجزیه کېدلو وړتیا لري، چې خپل د جان دالتن څخه وروسته البته د تامسون موږ سوله جان دالتن یا تامسون یا جوسف تامسون د دالتن نظریه هم دا و چې خپل اټوم ته یو خپل یو کرهي شکل ذره ویل، او دا هم ویل چې دوی چې دی په خپل اټوم کې یو منفي چارجرن کې ذره هم وجود لري، چې هغه د الکترون په نوم سره یادي، او کده چې ټول مواد خنسا وسی، او هر مرو کده چې د اټوم په جوړش کې مثبت چارجلودن کې او منفي چارجلودن کې ذرات هم شتون ولري، چې د تامسون یا هم د جوزف جان دالتن څخه وروسته البته په 1809 میلادي کال کې ګرانو زده کوونکو خپل په دې ترتیب سره د الکترونونو دوره را منځته کړله، چې د نیوزلند پور رادرفورد تیوري وه. په 1911 کال کې البته ویل چې کېدای شي رادرفورد بیا داسې خپل نظریه وړاندې کړل، ویل کې چیرې یو اټوم یوه وړه هسته ولري، نو د اټوم هغه تقریبا ټوله کتله چې د په هغه کې تمرکز مندلې ده، او خپل دغه هسته کېدای شي چې څه شي د مثبت چارج درلودونکي وي. نو د اټوم هسته چې د ګرانو زده کوونکو کېدای شي چې د الکترونونو په واسطه سره هم چاپېره شوې وي، چې د خپل د رادرفورد نظریه، چې د رادرفورد دغه نظریه یا دغه اټومي تیوری چې وای اټمی ماډل چې خپل د شمسی نظام یا د شمسی منظومی ماډل په شان سره د اټوم لپاره یې موږ تاسو ته چی شکل معرفي کړ. یعنی البته یې لمر د یو شمسی منظومی په مرکز کې ځای ورکړ او د اټوم په مرکز کې کچیر وګوره هسته ځای لري. نو د هغه په شاوخوا کې الکترونونه په دایمي او دایروي شکل سره چی شکلی سرخیږي. او نیلز بور د رادرفورد څخه وروسته ګران زده کوونکو د نیلز بور په نوم سره یو بل عالم چې هغه خپل اټومي تیوریزم را تاسو لپاره بیان کړل چې د رادرفورد څخه وروسته دوه کاله وروسته په 1910 کال کې د بیا خپل نظر مور او تاسو لپاره داسې وړاندې کړ. د خپل نظریه کې ویل الکترونونه چې د ګران زده کوونکو د هستې پر شاوخوا باندې د انرژي په ټاکلې سویو کې چې شکیږي ګرځندوي، یعنی د حرکت په حالت کې وي. او البته دا چې خپل نه انرژي جذبوي او نه هم انرژي چې کوي نه آزادوي. نو البته په دې وخت کې ګران زده کوونکو ځینې نیمګړتیاوې وي چې دغه ځینې نیمګړتیاوې چې په دې موډلونو کې موندل شوي وه او لیدل شوي وه. وروسته د هغه څخه بیا کوانتمی اټومي تیوري وه چې په 1960 میلادي کال کې رامنځته سوه چې په دې ځای کې د اټوم جوړښت لپاره منل شوي شکلونه رامنځته سوله چې مختلف اشکال چې اټوم هسته ده. د اټوم په هسته کې پروتون او نیوترون موجود لري. د اټوم پر شاوخوا باندې هستوي مدارونه دي چې هغه مدارو کې به الکترونونه په ټاکلو ځایونو کښې د حرکت په حالت کې او یا د ګرځن په حالت کې. او چې په اوسني اټومي تیوري کې هم په همدې ترتیب سره په 1920 کال کښې رامنځته سوله. رازو ګران زده کوونکو دا چې موږ او تاسو خپل اټوم وپېژند، د اټوم په تاریخچه کې مو موږ او تاسو یو څه معلومات لاسته راوړل. اوس رازو د اټوم اساسي اجزاوې پېژنو چې د اټوم اساسي اجزاوې عبارت ته څه څخه دي. البته ګران زده کوونکو موږ او تاسو د اټوم اساسي اجزاوې په درې برخو باندې ویشو، یا هم درې مهمې اجزاوې دي چې عبارت د اټوم هسته ده چې د اټوم په هسته کښې بیا ګران زده کوونکو خپله پروتون او نیوترون اوبخشي نیوترونونه وجود لري. او یو هم د اټوم پر شاوخوا باندې ټاکلي مدارونه دي چې په مدارونو کښې بیا موږ او تاسو وینو چې خپله الکترونونه قرار لري. نو دغه مهمې هغه اساسي اجزاوې دي چې لومړی راځو د اټوم هسته پېژنو چې د اټوم چې هسته چې د خپله د اټوم په مرکز کې واقع ده او مثبت چارج درلودونکې ده. چې د اټوم هسته چې د خپله د اټوم حجم په پرتله ډېره کوچنۍ فضا یې چې شي کړې ده نیولې ده. او د اټوم مدارونه چې دي ګرانو زده کوونکو هغه یو درې اړخیزه سیمه ده چې احتمال لري په هغه کې الکترون چې شي سي وموندل سي. او الکترون هم ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو پېژنو چې خپله یوه ډېره کوچنۍ ذره ده چې د هستې په شاوخوا کې په مختلفو انرژیکي سویو کې د حرکت په حالت کې دي. او الکترونونه موږ او تاسو په ای تورو سره ښودلی سو چې خپله د یو الکترون کتله چې ده د یو پروتون په پرتله 1340 ځله سپکه ده. لکه څنګه چې تاسو په دې شکل کې وینئ ګرانو زده کوونکو دا د اټوم هسته ده. د اټوم په هسته کې مثبت چارجونه وجود لري. او البته د اټوم د هستې پر شاوخوا باندې مدارونه وینئ چې په هر مدار کښې موږ او تاسو وینو الکترونونه وجود لري چې الکترونونه په ای تورو سره ښودل کېږي. او الکترون چې ده یو منفي چارج لرونکې ذره ده. او یو هم ګرانو زده کوونکو د اټوم د اساسي اجزاوو څخه یو هم خپله نیوترون ده چې یوه کوچنۍ ذره ده چې کیدای شي د هغوی کتله د پروتونونو د کتلې سره مساوي اوسي او کوم برقي چارج نه لري. د چا د نظره دوی چې دي خونسا دي او نیوترونونه چې دي په این تورو سره ښودل کېږي. او د اټوم په مرکزي برخه کې البته د اټوم په هسته کې د پروتونونو سره یو ځای قرار لري چې دا خپله نیوترون د لومړي ځل لپاره د یو انګلیسي فزیک پو البته کیمیا پو و چې د جیمز چادویک په نوم سره یادېده د هغه لخوا منځته راوړل شوه. او یو هم ګرانو زده کوونکو د اټوم په هسته کې د نیوترون سره یو ځای خپله پروتون هم قرار لري چې پروتون ته بیا موږ او تاسو ووایو چې د چارج له نظره مثبت چارج درلودونکې ذره ده، یو کوچنۍ ذره ده چې د اټوم په هسته کښې قرار لري یا موقعیت لري په پی تورو سره ښودل کېږي. راځو ګرانو زده کوونکو یو هم موږ او تاسو د اټوم د اساسي اجزاوو څخه چې د پروتونونو شمیر او د نیوترونونو شمیر د الکترونونو شمیر موږ او تاسو وایو. راځو یو اټومي نمبر او اټومي کتله پېژنو چې خپله اټومي نمبر څه ته ویل کېږي. البته ګرانو زده کوونکو د پروتونونو مجموعه ته مور تاسو اټمی نمبر وایو. چی شو وایو؟ اټمی نمبر وایو. یعنی کچیر او ګورو د اټمی نمبر د پیدا کول لپاره مور تاسو د هر اغه عنصر د هغوی د پروتونونو شمیر، البته د هغه عنصر اټمی نمبر بلل کیږي چې دوی په د اټم په هسته کې ځای پر ځای کیږي. د بیلګې په توګه کچیر وایو هایدروجن، د هایدروجن عنصر اټمی نمبر مساوي په یو سره ده، او د اکسیجن عنصر چې ده د اکسیجن عنصر اټمی نمبر مساوي په اته سره ده. چې دلته د اکسیجن اټمی نمبر چې اته ده، یعنی دا چې د دوی د پروتونونو شمیر مساوي په اته سره ده. البته موږ او تاسو ویل چې د پروتونونو او د الکترونونو د اټمی کتله چې ده یو له بل سره مساوی ده. نو راځو ګرانو زده کوونکو، دا هم خپل اټمی نمبر وو، او یو هم موږ او تاسو اټمی کتله پیژنو چې اټمی کتله څه شته ویل کیږي. اټمی کتله چې د ګرانو زده کوونکو د یو اټم په هسته کې د پروتونونو او نیوترونونو مجموعه ته ویل کیږي. البته د پروتونو او نیوترونونو مجموعه ته به موږ او تاسو اټمی کتله ویلای سو. البته یا هم د کتله نمبر ته ویلای سو، چې موږ او تاسو وینو چې د کتله نمبر مساوی ده د پروتونونو او د نیوترونونو د مجموعه څخه. ګرانو زده کوونکو، تاسو دلته وګورئ یو دوه مثالونه موږ او تاسو ذکر کړي دي، چې یو هم د کلورین عنصر او یو هم د فلورین عنصر ده. چې د فلورین عنصر چې تاسو وینئ اټمی نمبر یې مساوي په نه سره ده، چې همیشه اټمی نمبر د همدغه عنصر راسته طرف ته، البته چپه طرف ته په شي خواته چی شي ته کښته طرف ته واقع ده. او اټمی کتله چې ده یا د کتلې نمبر چې ده، هغه همیشه د عنصر چپه طرف ته الور چش کیږي لیکل کیږي. او په دې ترتیب سره دا هم د کلورین عنصر د ګران زده کوونکو، چې د کلورین عنصر اټمی نمبر مساوي ده په اول سره، او اټمی کتله یې مساوي ده په پنځه دېرش سره، یا هم د کتلې نمبر مساوي په پنځه دېرش، او اټمی نمبر د پروتونونو شمېر مساوي په اول سره ده. رازو ګرانو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کې موږ تاسو د الکترونی قشرونو باندې غږیږو، چې موږ تاسو البته خپل کچیر ځیر سو د دوی د هر عنصر الکترونی قشرونو کچیر وګورو. البته هغه برخه ته ویل کیږي کوم چې د الکترونونو چې دی د هسته په شاوخه کې د څرخېدو په حالت کې دي، او د چارج له نظره منفي چارج لري. نو هم د همدغه چارجونو د پروتونونو له چارجونو سره کېدای شي چې شو سي معادل وسی. نو موږ تاسو سوګرانو ته کوونکو الکترونیک قشرونه چې دي په دې ډول سره داسې لاس راوړلی سو، کچیر موږ تاسو وګورو د دې د هسته په شاوخه کې په انرژي کې سویه کې سو الکترونونه د حرکت په حالت کې دي. آیا ټول د حرکت په حالت کې دي؟ آیا ټول په تعامل کې برخه اخلي؟ او که آیا په دې الکترونونه په یو سویه کې حرکت کوي، او یا که په ټولو سویو کې؟ نو موږ او تاسو ګرانو زده کوونکو دوه انرژي کې سویې لرو، چې یو فرعي انرژي کې سویه ده، بل اصلي انرژي کې سویه ده. چې اصلي انرژي کې سویه زموږ د عبارت د کا ال ام ان او پی کیو څخه، او فرعي سویه چې دی یا قشرون چې دی، هغه عبارت اس پی ډي اف څخه، چې هغه څلور دي، په اس پی ډي اف باندې ویشل کیږي. نو ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو د دې لپاره چې د دوی الکترونونه چې دي، البته د هر عنصر د اټوم پر شاوخوا به د دې الکترونونه په یو سویه کې حرکت نه کوي، بلکې په مختلفو انرژي کې سویو کې چې کوي د حرکت په حالت کې دي. نو الکترونونه په اصلي انرژي کې سویو کې هم کېدای شي چې د 2N فرمول پر اساس باندې موږ تاسو ترتیب کو، لکه څنګه چې تاسو ویني. رازو د الکترونیک قشرونو لپاره موږ او تاسو یو فرمول لرو، چې کولای سو اصلي انرژي کې سویو کې په دغه فرمول کې مطابق موږ او تاسو الکترونونه چې شکو ان په قیمت ورکو، تر څو ان قیمت واخلي په دغه فرمول کې هغه مربع کوو، او بل اخره به موږ او تاسو ته د لمړي اصلي انرژي کې سویه تعداد معلوم کړي، چې په لمړي انرژي کې سویه کې دوه الکترونونه ځای پر ځای کیږي. لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کې ویني، په لومړي انرژي کې سویه کې موږ تاسو دوه الکترونونه، په دوام اصلي انرژي کې سویه کې موږ تاسو وینو چې اته الکترونونه ځای پر ځای کیږي، او په دریم کې دغه سي اته لس، او په سلرم کې موږ تاسو وینو چې دو دېش. خو تر سلرم پورې موږ تاسو کولای شو چې دغه فرمول اساس باندې د انرژي کې سویه کې د الکترونونو شمیر معلوم کړو. خو د سلرم مدار څخه یا د سلرم قشر څخه وروسته دغه فرمول چې د 6 نه کوي، د دې برعکس ده، نور د دې څخه ورو ورو څه شي کېږي، په هر مدار کې کمیږي، او هر عنصر چې ده، د هر عنصر اټوم چې ده، د وو مدارونو څخه اضافه قشرونه نسي غوره کولی. راغلو ګرانو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کښې ارزونه لرو چې یو څو سوالونه مطرح شوي دي چې تاسو به دا سوالونو ته ځواب ورکړي. مننه ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکي لوست پورې ښې چارې ولرئ.
ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
سلامونه نیکه هیلي او احترامات می ومنه ګرانو زده کوونکو، هیله لرم چې ټول به جوړ روغ او صحت مند به یاستئ. زه دیانا صالحی یو ځل بیا تاسو ټولو ته د نهم ټولګي د کیمیا مضمون لومړی لوست ښه راغلاست وایم، او هیله لرم چې د لوست تر پای پورې مې ملتیا وکړئ. راځو ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده عضوي مرکبونه. لومړی څپرکی، لومړی لوست چې د لومړۍ صفې څخه تر لسمې صفې پورې دوام ولري. عضوي مرکبات یا هم عضوي مرکبونه ګرانو زده کوونکو، ډېر داسې وسایل شته چې موږ او تاسو په خپل چاپېریال یا د خپل ژوند په شاوخوا کې روزمره په ورځني ژوند کښې موږ او تاسو یې وینو چې دوی له مختلف عضوي مرکبات څخه جوړ شوي دي، چې یو هم عبارت د پلاستیکي برشونه، غالۍ، بوټونه، د سون ګاز، د ډبرو سکاره، بیلابیل پلاستیکي لوښي، او آن دا چې موږ او ستاسو کومه ډوډۍ چې موږ او تاسو خورو، او په همدې ترتیب کومې جامې چې موږ او تاسو استفاده کوو، ټول د عضوي موادو د جملې څخه شمېرل کېږي یا هم د عضوي مرکبات څخه جوړ شوي دي. عضوي مرکبونه هغه مواد دي چې د کاربون، هایدروجن، اکسیجن او نورونکي دي. دوی چې دي د خپله د عضوي اصطلاح هغه وخت منځته راغله چې د کیمیا د علم لومړۍ پړاوونه ترسره شول، او دوی داسې یوه عقیده هغه وخت کښې موجوده وه یا هم عقیده درلودله چې خپله عضوي چې ده، عضوي یوازې په ژوندیو موجوداتو کښې جوړ او منځته راځي. او نو په همدې ترتیب په 1808 کال کښې د یو سویډنی عالم چې خپله برزیلوس نومېده، د په خپله عقیده یا نظریه زموږ او ستاسو لپاره داسې څرګنده کړه چې ده ویل چې عضوي مرکبات په ژوندیو موجوداتو کښې د ځانګړې حیاتي قوې چې په مرسته جوړېدلی سي، او په همدې ترتیب یې په 1828 کال کښې خپل یو جرمني عالم چې وهلر نومېده، په لومړي ځل کښې یې د یوریا په نوم یو عضوي چې خپله عضوي مرکب دی له غیر عضوي مادې څخه چې امونیم سیانیت یو غیر عضوي مرکب و، د هغه څخه یوریا عضوي مرکب لاسته راوړ، او په همدې ترتیب یې بیلابیل ډګرونو او په بیلابیلو بخشونو کښې د دې عضوي مرکباتو څخه ګټه او استفاده کېږي، لکه طب، کرنه، صنعت او داسې نورو کښې د دې څخه په مختلفو ځایونو کښې استفاده کېږي. ګرانو زده کوونکو، راځو د لوست په دې برخه کښې د عضوي او غیر عضوي مرکباتو ترمنځ توپیر پېژنو چې د دوی ترمنځ توپیرونه په څه کې دي. عضوي مرکبات خو موږ او تاسو وپېژندل. په عضوي مرکباتو کښې په لومړۍ درجه کښې کاربون او په دویمه درجه کښې هایدروجن شتون لري. همدارنګه یو شمېر نور عضوي مرکبات دي چې هغوی اکسیجن او په ځینو نورو کښې هم کېدای سي چې نایتروجن، سلفر، فاسفورس، اوسپنه، میس، مګنیزیم او داسې ځینې نور شتون ولري. نو په همدې اساس باید وویل شي هغه عضوي مرکبات چې د کاربون، هایدروجن، اکسیجن او نایتروجن عنصرونو درلودونکي وي، هغوی په ډېر زیاته پیمانه سره پیدا کیږي. او هغه عنصرونه یا هم هغه عضوي مرکبونه چې د هلوجنونو یعنی سلفر، فاسفورس او ځینې نورو فلزي عنصرونو درلودونکي وي، هغوی په طبیعت کې په ډېر کم اندازه سره موندل کیږي او یا هم پیدا کیږي. دوم عضوي مرکبات چې دی خپل برېښنا نه تیرونکي دي، عضوي مرکبات برېښنا نه تیرونکي دي. او په همدې ترتیب عضوي مرکبونه چې دي ایزومیرونه او پولیمیرونه جوړوي، او د کاربون او کاربون ترمنځ یې د اشتراکي اړیکو درلودلو په اساس د دوی شمیر چې دی په همدې ترتیب زیات موندل کیږي. د عضوي مرکباتو شمیر چې دی د 10 میلیونو څخه زیات په همدې، یا هم د 10 میلیونو په شاوخوا کښې شمیرل کیږي یا هم موندل کیږي. په عمومي ډول عضوي مرکبات چې دی د سوځیدو وړ دي، تودوخ خپل د ځان څخه یا د تودوخې په اثر دوی تجزیه کیږي، د غلیان او د زبان نقطه یې ټیټه ده، د عضوي مرکبات تعاملونه ورو او کټلس ته اړتیا لري، مالیکولونو ترمنځ یې کتله زیاته ده، او د دوی ترمنځ اشتراکي اړیکه وجود لري. خو غیر عضوي مرکبات بیا نسبت عضوي ته په ډېر کم اندازه سره په طبیعت کې موندل کیږي، او په همدې ترتیب سره غیر عضوي مرکبات چې دي د برېښنا جریان د خپل ځان څخه تیروي، د دوی د غلیان او د زبان نقطه یې د ویلې کېدو او د شیدو ټکي یې لوړ دي. په معمولي توګه د غیر عضوي مرکباتو ترمنځ تعاملات چې دي هغوی ګړندي دي، چټک دي، نو بدون د تودوخې او بدون د کټلس کولای سي چې تعاملات سره کړي. او په همدې ترتیب دوی پولیمرونه او ایزومیري ځانګړتیاوې د خپل ځان څخه نه شي یا هم د خاصیتونه نه لري، خو د دوی ترمنځ ایونیکي، قطبي او اشتراکي اړیکه هم کیدای سي چې وجود ولري. ازو ګرانو زده کوونکو، چې کله موږ او تاسو عضوي او غیر عضوي مرکبات وپېژندل، د دوی ترمنځ توپیر مو وپېژندل، اوس راځو په عضوي مرکباتو کې د دوی کیمیاوي اړیکه پېژنو. که څه هم موږ او تاسو ویلي دي چې د کاربون عنصر چې د خپل د عضوي مرکباتو په ترکیب کې یو اساسي عنصر په توګه شتون لري یا هم پیژندل شوی دی، نو په همدې اساس یا هم په همدې دلیل سره عضوي کیمیا چې د کاربون د کیمیا په نوم سره هم یادیږي. نو لومړی موږ او تاسو راځو کاربون پیژنو، او بیا وروسته په عضوي مرکباتو کې کیمیاوي اړیکه. کاربون چې د خپل سمبول په سي تور سره ښودل کیږي، د عنصرونو د دوراني جدول په 3 ګروپ او 2 دوره یا پریود کې ځای لري، چې د کتلې نمبر 12 او اټومي نمبر 6 دی. خپل کاربون چې د خپل اټوم په الکترونو کې شروع کړي، 6 الکترونونه لري، 6 پروتونونه او 6 نیوټرونونه بیا په هسته کښې ځای پر ځای لري. او په همدې ترتیب موږ او تاسو په موډل یې وینو چې په دې شکل کې دا اټومي موډل دی د کاربون، او هغه یې د لیویس پر اساس مالیکولي فورمول او ساختماني فورمولونه دي، چې وینو په لومړي مدار کښې 2 او په وروستي مدار کښې 4 الکترونونه یې ځای پر ځای کړي دي. د کاربون د اټومونو ترمنځ د اشتراکي اړیکو ډولونه وایو. زیات وخت د کاربون او کاربون ترمنځ یا هم د کاربون د اټومونو ترمنځ اشتراکي اړیکه وجود لري، چې هغه اشتراکي اړیکه بیا مختلف وي، یو ګونې اشتراکي اړیکه، دوه ګونې اشتراکي اړیکه، او هم کیدای سي چې درې ګونې اشتراکي اړیکه رامنځته سي، چې دا چې موږ او تاسو په دې وایو چې خپله یو کاربون عنصر چې دی د نورو عنصرونو په پرتله خپله یوه 4 اړیکې څه کولای سي، پوره کولای سي یا هم تر 4 پورې اشتراکي اړیکې جوړولای سي. نو په همدې اساس راځو د کاربون او کاربون ترمنځ یو ګونې اشتراکي اړیکه باندې بحث کوو. یو ګونې راځو ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کې یو ګونې اشتراکي اړیکه باندې بحث کوو، چې یو ګونې اشتراکي اړیکه هغه اړیکې ته ویل کیږي چې د دوو اټومونو ترمنځ د یوې جوړې الکترونونو په شریکولو سره منځته راځي او د یوې کرښې په واسطه سره ښودل کیږي. د بیلګې په توګه لکه د ایتان مالیکول. د ایتان په مالیکول کې د کاربن او کاربن د اټومونو او د کاربن او هایدروجن د اټومونو ترمنځ موږ او تاسو وینئ چې یو ګون اشتراکي اړیکه لیدل کیږي. لکه تاسو چې په دې مثال کې وینئ د کاربن او کاربن ترمنځ هم د ترتیب یو ګون اشتراکي اړیکه ده، او په همدې اساس د کاربن او هایدروجن ترمنځ هم یو ګون اشتراکي اړیکه چې موږ او تاسو ول په یوې کرښې سره ښودلی سو. لکه تاسو چې په دې ځای کې وینئ دا خپله د یو ګون اشتراکي اړیکې نمایندګي کوي. راځو اوس د کاربن او کاربن ترمنځ دوه ګون اشتراکي اړیکه وایي، چې دوه ګون اشتراکي اړیکه هغه اړیکه ده چې د دوو اټومونو ترمنځ د دوو جوړه الکترونونو په شریکولو سره منځته راځي. چې دا دوه ګونې اړیکه بیا موږ او تاسو د دوو کرښو په واسطه یا هم د دوو کرښو په ډول سره ښودلی سو. د بیلګې په توګه د ایتلین په مالیکول کې، د ایتلین په مالیکول کې د کاربن د دوو اټومونو ترمنځ دوه ګونې اشتراکي اړیکه وجود لري، چې تاسو دلته د دې په ساختماني فورمول کې شوینی چې د کاربن او کاربن ترمنځ دلته دوه ګونې اشتراکي اړیکه ده، یا هم د کاربن او کاربن ترمنځ دوه جوړه الکترونونه په شریک ډول ښودل شوي دي، چې یو د لیویس پر اساس او بل هم ساختماني فورمولې دي چې تاسو یې په وینئ. راځو ګرانو زده کوونکو، اوس درې ګونې اشتراکي اړیکه وایي، چې درې ګونې اشتراکي اړیکه بیا هغه اړیکې ته ویل کیږي چې د کاربن د دوو اټومونو ترمنځ د درې جوړه الکترونونو په شریک ډول ایښودلو سره منځ ته راځي، او د دریو کرښو په واسطه سره ښودل کیږي، چې دلته دا اړیکه درې ګونې اشتراکي اړیکه بلل کیږي. چې خپله د بیلګې په توګه د ایسیتلین په مالیکول کې موږ او تاسو وینو چې د کاربن د دوو اټومونو ترمنځ شتون لري. په دې ځای کې موږ او تاسو وینو چې دا د ایسیتلین مالیکول دی، چې د ایسیتلین په مالیکول کې موږ او تاسو وینو چې د دوو کاربنونو ترمنځ دلته درې کرښې ویني، یا هم درې ګونې اشتراکي اړیکه وجود لري، چې په همدې اساس د دوی ترمنځ درې جوړه الکترونونه ایښودل شوي دي. یعنی درې جوړې الکترونونه په شریک ډول د دوو کاربنونو ترمنځ ایښودل شوي دي، چې دې ته بیا موږ او تاسو درې ګونې اشتراکي اړیکه وایو، چې یو یې تاسو ساختماني موډل وینئ، او په همدې اساس دا هم د دوی ترمنځ هغه درې ګونې اشتراکي اړیکه موږ او تاسو ته بیانوي، یوازې او یوازې د کاربن او کاربن ترمنځ درې ګونې اشتراکي اړیکه ده. نو په همدې اساس وایو چې د کاربن او کاربن ترمنځ یو ګونې اشتراکي اړیکه، چې د کاربن او کاربن ترمنځ یوه اړیکه یا هم یوه جوړه الکترونونه په شریک ډول ښودل، په همدې ترتیب په دوه ګونې اشتراکي اړیکه کې دوه جوړې الکترونونه په شریک ډول ښودل کېدل، په درې ګونې اشتراکي اړیکه کې درې جوړه الکترونونه په شریک ډول سره ښودل کېدل. لازو ګرانو زده کوونکو، د لوست دې برخې ته چې د ارزونې برخه ده ورسېدو، چې په دې کښې یو څو سوالونه مطرح شوي دي، چې لومړی سوال ده وایي د عضوي او غیر عضوي مرکبونو ترمنځ توپیر په لنډو ټکو کښې بیان کړي. دوهم سوال چې د کاربن عنصر څو اشتراکي اړیکې جوړولی شي. دریم سوال یا هم وروستی سوال ده چې خپله د یو ګونې او دوه ګونې اشتراکي اړیکو ترمنځ توپیر وښایاست. مننه ګرانو زده کوونکو ستاسو له توجه څخه. زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درس په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا راتلو پورې ښې چارې ولري.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلامونه نیکی هیلی او احترامات می اومنه گرانو زده کوونکو، هیله لرم چې ټول به جوړ روغ او صحت مند به یاستی. زه دیانا سهلی تاسو ټولو ته د لسم ټولګي کیمیا مضمون لومړی لوست شراغلاست وایم، او هیله لرم چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې می مالتیا وکړی. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننی ورځې درسي موضوع د اټومي تیوري او پراختیا، چې د لسم ټولګي لومړی لوست د دوهمې صفحې څخه پیل پر شپاړسمې صفحې پورې به پای ته ورسیږي. ګرانو زده کوونکو، مخکې له دې چې موږ او تاسو په د اټوم په اټومي تیوري باندې بحث وکړو، لومړی باید موږ او تاسو اټوم وپېژنو چې اټوم څه شی ته ویل کېږي یا اټوم څه شی ده. اټوم، ګرانو زده کوونکو، که څه هم موږ او تاسو په تیرو لوستونو کې لوسته ده، خو بیا هم راځو د اټوم تعریف ته. وایو چې اټوم خپله یو یوناني کلمه ده چې د اټوم څخه اخیستل شوې ده، چې ټوم خپله د ویش ور او ا چې ده د نفي څخه اخیستل شوې ده. یعنې دا چې اټوم د ویش ور نه ده، یا هم دا چې د تجزیه کولو ور نه ده. د راځو ګرانو زده کوونکو چې موږ او تاسو اټوم وپېژن، د اټوم په اټومي تیوري باندې بحث کوو، چې د اټوم اټومي تیوري کې موږ او تاسو ته څه ویل کېږي. که څه هم د علومو په تاریخ کې شي، په پخوا وختونو کې شي، یا په پخوانی تیوري کې موږ او تاسو ته ویل کېږي چې ټول مواد تر هغه حده پورې کوچني په کوچنیو ذراتو باندې ویشل شوي دي، کوم چې نور په کوچنیو ذراتو د ویشلو ور نه دي، یعنی نور د تجزیه کېدو ور نه دي. دغه تیوري چې ده، د یونانی فیلسوف د دیموکریت په نوم په 1400 قبل میلاد کې، یا هم قمری میلادي کال کې پیشنهاد شو، چې نوموړی عالم یا هم کیمیا پوه وویل چې دغه ذرې د اټومونو یعنی اټومس په نامه موږ او تاسو ته وړاندې کړل، چې دوی هغه په دې هغه وخت کې خپله د دیموکریت نظریه چې وه د علماو ونه منله. نو په 14مه پیړۍ کې چې د کیمیا پوهان سره راغونډ شو، د دوهم ځل لپاره بیا د اټومي تیوري په اړه یو اټومي تیوري داسې په نظر کې ونیول چې په هماغه وخت کې په 1800 میلادي کال کې د لومړي ځل لپاره د جان دالتن په نوم سره، چې خپل یو انګلیسي کیمیا پوه و، د اټومي تیوري بنسټ کېښود. چې د اټومي د جان دالتن څخه وروسته په همدې ترتیب یو بل عالم و، چې هغه هم په همدې ترتیب د اټوم په اټومي تیوري کې یو داسې نظریه وړاندې کړه، چې هغه تامسون نومېدله، چې هغوی بیا د کتودي وړانګو د انحراف او په برېښنایي مکناتیسي ساحه کښې موږ او تاسو ته خپل نظریات وړاندې کړه. خو د تامسون څخه وروسته، چې تامسون هم یو څه کارنامې او په همدې ترتیب د اټومي تیوري په برخه کښې ځینې نظریات وړاندې کړې وه، د هغه څخه وروسته په 1911 میلادي کال کښې د رادرفورد په نوم سره یو بل کیمیا پوه و، چې هغوی بیا د اټوم د هستې په اړه خپل نظریه موږ او تاسو سره شریک کړه. او په همدې تیوري کې په 1913 کال کښې بیا د موزلي په نوم سره، چې هغوی بیا د اټوم کښې د هغوی اټومي نمبر او د هغوی متناوب شکل په اړه موږ او تاسو ته نظریه وړاندې کړل. خو د هغه څخه وروسته ګرانو زده کوونکو، په 1913 کال کښې چې خپله کوانتم تیوري وه، نظریه یې وړاندې کړل، چې هغه بیا بور و، د بور اټومي تیوري په نوم سره یادېدل، چې بور بیا په همدې ترتیب موږ او تاسو ته هغه انرژي په اړه باندې نظریه وړاندې کړه، کوم چې کېدای سي په اټوم کښې یا هم جذب او یا هم څه شي خپره شي، او یا هم جذب او یا هم نه خپره شي، چې هر یو یې موږ او تاسو ګران زده کوونکو په ترتیب سره لولو. راځو لومړی په 1908 میلادي کال کښې چې اټومي تیوري په اړه د جان دالتن په نوم سره یو کیمیا پوه و، چې خپله په اټومي تیوري بنسټ یې کښېښود د لومړي ځل لپاره، چې د خپله له دې تیوري سره سم ټول مواد یې له ډېرو کوچنیو ذرو چې له اټومونو څخه جوړ شوي دي، او په همدې ترتیب دا اټومونه نه پیدا کېدای شي او نه هم بشپړ له منځه تللی سي، چې دغه جان دالتن په خپله اټومي تیوري کې داس بیان کړ او په خپل اټمی تھیوری کې ځین نور مهم ټکي وی چې موږ او تاسو دلته په شمارور ډول سره په لاندې ډول سره ترتیب کړی دي چې په خپل هغه اټمی تھیوری کې جنداتن وایي چې ټول مواد د اټومونو په نوم د هغو وړو ذرو څخه جوړ شوی دي کوم چې نور د ویش وړ نه دي او په همدې ترتیب د کیمیاوي عنصرونو ټول اټومونه چې دي هغه یو بل سره ورته دي یعنی نور د تجزیه کېدو وړ نه دي خو د دوی اټومونه چې دي نه جوړېدای شي او نه هم له منځه تللی شي او په همدې ترتیب جاندالتن وویل چې بیلابیل عنصرونه د یو بل سره یو ځای کیږي او د مرکب په نوم یا هم په همدې ترتیب موږ او تاسو ته مالیکولونه جوړوي یا هم مرکبات لاسته راکوي او جاندالتن وویل چې د عنصرونو اټومونه چې دي هغوی د بیلابیل کتلې او د کیمیاوي خواصو درلودونکي دي او د یو ټاکلي مرکب په هر مالیکول کې کیدای شي چې د جوړونکو اټومونو نسبتي شمیر او ډولونه یو شان وي او په همدې اساس جاندالتن وویل کچیرې د کیمیاوي تعاملات په نظر کې ونیسو په کیمیاوي تعاملاتو کښې د اټومونو ځای پر ځای کیدلو ته موږ او تاسو خپله کیمیاوي تعامل ویلی شي یعنې دا چې د هغوی د اړیکو جوړښت د مرکبات او مالیکولونو یو په بل پورې مربوطیږي چې د دې ډول کیمیاوي تعاملاتو کې کیدای شي چې د عنصرونو اټومونه بدل شي او په همدې اساس ثابت پاتې نه شي یا هم دا چې ثابت نه وي جاندالتن هغه د اټمي تیوري مهم ټکي وي خو بیا هم په همدې ډول سره دا چې ځینې نیمګړتیاوې وې په نولسمې پېړۍ کښې وروسته د جاندالتن د اټمي تیوري د یو ځل بیا تحلیل کړل سي نو په همدې اساس ځینې ټکي وې چې په خپل تیوري کې جاندالتن وویله چې دا اټوم چې د خپله د ویشلو وړتیا نه لري یعنې هغه سور چې د اټومونو یو شانوالی ده یو بې دلیله ثابته شول او پوهانو دا تایید نه کړه نو بیا د هغه څخه وروسته په همدې ترتیب په نولسمه پېړۍ کې د ځینو ټکو پر اساس باندې یو ځلې بیا د اټومي تیوري تحلیل کړل سوله چې د په همدې اساس یو هم موږ او تاسو ویله د مادې اټومي جوړښت تیوري وه چې په همدې اساس به موږ لومړی په دې باندې بحث وکړو چې د مادې اټومي جوړښت تیوري کې بیا په دا چې په نولسم پېړۍ کې ترسره سوه لومړی دا وه یو هم د مهمو نکاتو څخه چې وایي ټول مواد چې دي د ډېرو کوچنیو وړو زړو څخه چې اټوم نومېږي جوړ شوي دي او په همدې اساس یعنې دا د تحلیل څخه وروسته بیا هغه مهم نکات وه او اټومونه هغه کوچني ذرې دي کوم چې کیمیاوي ساده وسایلو باندې نه تجزیه کیږي او د بیلابیلو عنصرونو اټومونه چې دي هر یو یې کیدای شي چې د یو کیمیاوي عنصر په نوم سره ویادول شي او په همدې اساس بیا د درېیم مهم ټکی هغه دا وه چې خپله جاندالتن وویله چې د کیمیاوي عنصرونو اټومونه تل د حرکت په حالت کې دي او څلورم دا چې عنصرونه خپله د کتلې حجم او د هغوی د خواص له امله یو له بل سره توپیر لري چې دا ټول د نولسمې پېړۍ په پای کښې منځته راغله او په همدې اساس ګرانو زده کوونکو د مادې اټومي جوړښت چې څنګه منځته راغله په همدې ترتیب د اټوم اندازه هم په نولسمه پېړۍ کې تحلیل شوه هغه داسې چې څېړنو یعنې په شلمه پېړۍ کې د نولسمې پېړۍ څخه وروسته په شلمه پېړۍ کښې د څېړنو نتیجه دې پایلې ته ورسېدل چې خپله د رونتیګن د وړانګو پر بنسټ باندې داسې څېړنې ترسره شول چې په پایله کښې هغه لاسته راغلی یعنې لاسته راغلل چې خپله د اټوم کتر چې د هغه څه ناڅه 2010 په توان د منفي 10 متره یا هم 0.2 نانومتر سره په دومره اندازه سره یعنې دا د اټوم اندازه ده او یا هم کیدای شي چې د اټومونه کتله 10 په توان د منفي 22 منفي 10 په توان د منفي 24 ګرامه او یا هم 10 په توان د منفي 25 منفي 10 په توان د منفي 28 کمیت ترمنځ وجود ولري څرنګه چې دا خپله کتلوي کمیت ده نو ډېر کوچنی ده نو له دې عمله اټومي نسبتي کتله یې د اټومونو لپاره وټاکل شوله چې د هغوی نسبتي کتله AMU مساوي کیږي 1.6 × 10 په توان د منفي 28 کیلوګرام په AMU اساس سره یعنی په دې قیمت پر بنسټ باندې وټاکل شو چې موږ او تاسو ولې دا د اټوم اندازه وګرانو زده کوونکو زه موږ او تاسو د لوس په دې برخه کې چې هغه ټول نظریات د جندلتن او اوس راځو د اټمی تیوري په دې برخه کې د تامسن موډل وایو چې هغه په 1900 میلادي کال کې په دې ترتیب فزیک پوهانو دا ثابت کړل چې خپل اټومونه لډی کوچنی ذرو څخه جوړ شوی دي. نو په دې اساس تامسن خپل یو موډل موږ او تاسو لپاره منځته راوړ چې په 1900 میلادي کال کې چې خپل تامسن یو انګلیسی فزیک پوه چې هغه د کتودي وړانګو انحراف په برېښنایي او مکنتسي ساحه کې موږ تاسو لپاره مطالعه کړه. تامسن وایي چې هغه منفي چارج لرونکي ذرې چې په ټولو موادو کښې لیدل کېږي او د دې او دغه ذرې یې د خپله د الکترون په نوم سره یاد کړل چې دغه نوم د خپله د الکتریک د کلمې څخه اخیستل شوی وه او هغه ذرو ته ویل کېږي چې د هغوی حرکت په پایله کښې یو د برېښنا جریان رامنځته کېږي. او په همدې اساس تامسن خپله یوه دستګاه رامنځته کړې وه چې په خپله دستګاه کښې یې د کتود د شعاع ترتیب یې د برقي ساحې په داخلي او مکنتسي ټیوب د باندې او په همدې اساس برقي او مکنتسي ساحې د کتودي شعاع د حرکت په لور په محور کې واقع کړ چې په همدې اساس یې موږ او تاسو په دې باندې مشخص او معین کړله چې په دې دستګاه کې هغه د ګاز د استعمال او هم د الکترونونو هغه انود او کتود که چیرې هغه ډول کیدای شي چې مشخص او یا هم معین شي. یعنې تامسن دې پایلې ته ورسېدل ګران زده کوونکو چې هغه ویله چې هغه ټول منفي چارجونه یا هم چارج لرونکي ذرې چې په ټولو موادو کښې دي هغوی د الکترونونو په شان په نوم سره د اټوم پر شاوخوا باندې د حرکت په حالت کې دي او همیشه جریان لري. او په همدې اساس د الکترون د برقي چارج قیمت چې خپله د یو امریکایي پوه چې د ملکان په واسطه سره وټاکل شو د خپله نوموړي کمیت په 1909 او 1910 کلونو کښې د تیلو د څاڅکو په څاڅکو کې کشف کړ او ویله چې 1.6 × 10^-59 کولم سره مساوي کېږي چې دغه کمیت د خپله چارج لرونکو ذرو د چارج د لومړني واحد په توګه ومنل شو او پر دې بنسټ د الکترون کتله هم په عبارت ده په 1.6 × 10^2 یعنی 1.6 × 10^2 منفي 10 کیلوګرام چې د خپله د الکترون کتله وه چې په همدې اساس موږ او تاسو لاسته راوړل. ازو ګران زده کوونکو د رادرفورد د تجربې لنډ نتیجه وایو چې رادرفورد په خپله لنډ تجربه کښې موږ او تاسو لپاره یو داسې موډل پیشنهاد کړ چې هغه خپله دغه د اټوم جوړښت یو شمسي نظام ته ورته وبلل چې ده وایي خپله یو داسې چې هسته خپله د لمر په شان په مرکز کې کرار لري او الکترونونه د سیارو په شان د هستې پر شاوخوا باندې په ټاکلو مدارونو کښې د حرکت په حالت کې دي. لکه څنګه چې تاسو ګران زده کوونکو په دې موډل کې وینئ رادرفورد وایي چې د اټوم هسته یعنی فرض کړئ چې دا لمر ده یا هم دا د اټوم هسته ده په مرکز کې د اټوم په مرکز کښې وجود لري او په همدې ترتیب هغه الکترونونه چې دي هغه د سیارو په شان د اټوم پر شاوخوا یا د اټوم د هستې شاوخوا باندې په ټاکلو مدارونو کښې د حرکت په حالت کې دي یا هم کرار لري چې دا خپله ګران زده کوونکو د رادرفورد هغه د تجربې لنډه نتیجه وه. په همدې اساس راځو ګران زده کوونکو یو هم اټمي نمبر وه چې خپل اټمي نمبر په راتلونکي لوستونو او تېرو لوستونو کښې به هم موږ او تاسو لوستې وي. نو اټمي نمبر چې د خپله د عنصرونو یو ترتیبي نمبر وه چې په پیریودیک سیسټم کې د اټمي نمبر په نوم سره یادېږي چې خپله د پروتونونو شمیر هم یادولی سو د پروتونونو شمیر یا هم عبارت اټمي نمبر څخه ده چې په زیټ توري یا سمبول سره ښودل کېږي او موږ او تاسو د پروتونونو تعداد کوم چې د اټوم په هسته کې وجود لري ښیي او خپله پروتون چې ده یوه لانتني کلمه ده چې د لومړني په معنا ده یعنی دا چې د لومړي ځل لپاره د موزیلي عالم لخوا په 1910 میلادي کال کښې منځته راغله او پروتون د خپله مثبته ذره ده او د اټوم په هسته کښې قرار لري. او په همدې اساس یو هم په 1901 کال کې نیوترون لاسته راغله چې خپل نیوترون د پروتونونو مجموعه ته ویل کیږي چې د چل نظر دوی خنثی ذرې دي کوم چې د هغوی د هر یوې کتلې د یو پروتون د کتلې سره سمون لري. نو ځکه نیوترون چې د خنثی ده یا هم د خنثی اټوم په نوم سره یادېږي چې د لومړي ځل لپاره د چادویک لخوا په 1902 کال کې کشف شو او د بیلیم هستې د الفا ذرې په واسطه سره بمبار کړل شو او په پایله کې نیوترون لاسته راوړل شو لکه څنګه چې تاسو په دې ماده لکشي وویني. زده کوونکو د لوست په دې برخه کې ارزونه لرو چې لومړی سوال اټمي نمبر تعریف او د لومړي ځل لپاره د کوم عالم لخوا او په کوم کال کې منځته راغله چې تاسو په دې ته صحیح ځواب ورکړئ. دوهم سوال د اټوم د قطر اندازه څومره ده. دریم سوال د جان دالتن د نظریې نیمګړتیا څه وه په اټمي تیوري کې. تاسو خپل نظر شریک کړئ.